آزادۍ په څپو کې.
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. اولین برنامه سال 2014 میلادی است. به این مناسبت سال نو هم به علاقمنداش مبارک میگم. امیدوار هستیم که این سال نو یک سال صلح و آرامی باشه.
بله، زه هم محترم و اوریدونکو تا و درنو ملمنو تا سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، خدای دې وکړي 2014 کال په افغانستان کې د سولې، ثبات او ورورۍ او وحدت کال وي.
موضوع بحث امروز ما می 2014 است، یک سال سرنوشت شاز
او 2014 کې څه وي.
دوم یک نظر می اندازیم ببینیم که چی توقع داره مردم در سال نو، در سال گذشته چی چیزا شده. و مهمانای محترمی که ما ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم پوهان ودیر صافی، استاد فاکولتی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، محترم آقای معین مرستیال، عضو هیئت رهبری حزب حق و عدالت، و محترم حاجی صاحب محمد داود کلکانی، عضو اولسی جرگه، در قسمت اول با ما می باشه. و در قسمت دوم آقای رمضان جمعزاده، عضو اولسی جرگه، با ما هستند. خب شما راه تلفون پسانتر برشان میگیم، خودت چیزی به ما تایید کنیم.
البته تر دې راهدا د 2013 کال حادثات او حوادث او مهم پیښو ته ولنډه کتنه کړ، د ستاسو او داروونکو په اجازه به وورو
بشنویم. خیر،
2013 عیسوي کال د افغانانو لپاره په سیاسي او ټولنیزو ډګرونو کې د لوړو ژورو کال و، او تر هر څه زیات د امنیت او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د خلکو اندېښنې ډېرې زیاتې وې. د تیر کال په لومړیو کې د طالبانو، افغان حکومت او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې د خبرو مسله ګرمه شوې وه، او طالبانو د جون په 19 اعلان وکړ چې په دوحه کې خپل سیاسي دفتر پرانیزي او په دې توګه به د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. دفتر پرانستل شو، خو افغان حکومت ورسره وروسته مخالفت وکړ او داسې استدلال یې وکړ چې د طالبانو پر دفتر د هغوی د امارت د وخت بیرغ پورته شوی، دا کار یې د شوو تعهداتو او ډیپلوماتیکو اصولو پر خلاف عمل وباله، او په دې توګه د قطر د خبرو مسله خاموشه شوه. افغان حکومت هغه مهال د متحده ایالاتو لخوا د قطر په خبرو کې څنګه شوی و. د طالبانو استازي محمد نعیم د قطر د دفتر په اړه ویلی و،
دفتر پرانستل اصلا د اسلامي امارت او د قطر د دولت ترمنځ مسله و. په 2011 کال کې د اسلامي امارت لخوا د قطر له دفتر نه غوښتنه وشوله چې په خپل هیواد کې یو نمایندګي سیاسي دفتر اسلامي امارت پرانیزي. نو هغه په همدې جریان کې تقریبا اوس ایله باندې د 2014 کې نو قطر
د کارت پرامده جو خدله. خاغلی نعیم دا هم ویلی و چې د قطر دفتر له امریکایانو سره د تفاهم په مقصد پرانستل کیږي، او په کوم خاصی مسلې به بحث یا پریکړه نه کوي.
نو په اړه به تاسو خبره کیږي. د خود دفتر مخکې داسې و چې تر اوسه پورې لکه یو مشخص عنوان نه و چې د سر کین د امارات یو مشخص عنوان ولري او یو ادرس ولري چې تاسو کراشي مراجعه ورته کوي. یو مثال د موضوعات پر بحث وشي.
د افغانستان د چارو کارپو او د کینګز کالج لندن پروفیسر اناتول لیوین د طالبانو د دفتر د پرانستلو په افغانستان کې د سولې په اړه ویلي و چې په افغانستان کې یوازې په هغه صورت کې سوله ټینګېدای شي چې په جګړه کې ټول شامل اړخونه په خبرو کې ګډون وکړي او د حل لپاره سیاسي اراده ولري.
Ultimately the peace in Afghanistan has to be between the Taliban and the other permanent real forces.
په افغانستان کې به بل اخر سوله د طالبانو او د نورو پوخانی او سواکونو ترمنځ ټینګیږي، او د پوخانی شمالي اتحاد عناصر هم پکې مهم دي. په حقیقت کې چې چیرې د غوړخونو ترمنځ تړون ونه شي، حل برامنځته نشي او جګړه به دوام وکړي.
په 2013 کال کې افغان حکومت په پاکستان کې د طالبانو د ځینو بندي مشرانو د خوشي کېدو غوښتنې زیاتې کړې، او دا کار د سولې او پخلاینې لپاره ډېر اړین او مهم وباله. په پاکستان کې هم په 2013 کال کې د پوځ تنګې یو څه سستې شوې، او د نواز شریف په بیا ټاکل کېدو سره ملکي حکومت د پوځیانو واګې په لاس کې واخیستې، خو د دغو دوو طاقتونو ترمنځ جګړه او کشمکش لا هم دوام لري. د افغانستان د پرله پسې غوښتنو پر اساس د پاکستان حکومت د طالبانو دوهمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر په ظاهر کې له بند آزاد کړ، او داسې وښودله چې د افغانستان په سیاسي حل کې همکارۍ ته لیواله دی. ملا برادر تر اوسه چا نه دی کتلی، او ویل کیږي چې د آی اس آی پوځیانو د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس ښاغلي صلاح الدین رباني ته د پاکستان په سفر کې یوازې د دوو دقیقو لپاره د هغه مبارکه څیره وښودله او د خبرو مجال یې ورنه کړ. په 2013 کال کې تر ټولو مهمه او د افغانانو لپاره حیاتي مسله د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک و چې د ځینو په وینا د افغان حکومت او په خاص ډول د جمهور رئیس کرزي لخوا ورسره سیاسي مانوري کیږي او افغانان له سخت تشویش او ګډوډۍ سره مخامخ کړي دي. افغانستان او امریکا په خپلو کې ستراتیژیکي تړون له دې مخکې لاسلیک کړی و او امنیتي تړون یې بله برخه وه چې د قانون پر اساس د ملي شورا او جمهور رئیس صلاحیت دی. جمهور رئیس کرزي د افغانستان په ډیرو سختو امنیتي او مالي شرایطو کې مشورتي لویه جرګه راوغوښته او د جرګې شاوخوا 3000 غړو له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کېدل تایید او تصویب کړل، خو جمهور رئیس کرزي د لاسلیک لپاره نوي شرطونه وړاندې کړل.
پس بحث ما جریان داشت و جریان داشت و جریان چې خلاصې سخن به توافقات عمومی رسیدیم. یک ساهره که از روز اول با برایشان صحبت نکردیم و گفتیم که مطلق کار ما نیست، صلاحیت حوزه قضایی است. او را از روز اول گفتم برای جمهورشان در یک سال پیش در امریکا گفتم که من در مورد قرارداد امنیتی در هر موردش با امرایتان صحبت میتونم، ولی حوزه صلاحیت قضایی از اختیار دولت افغانستان نیست، یه از اختیار ملت افغانستان است. ملت افغانستان در این مورد فیصله کن.
جمهور رئیس کرزی د افغانستان د ستونزو حل په امریکا او پاکستان پورې مربوط وباله او په دې اړه په مطلق ډول وویل.
نو که امریکا زموږ سره قرارداد امنیتي کوي، موږ ځینې امنیت او سوله غواړو. زه په دې پوهیم چې سوله د دوی په لاس کې ده. زه مطلق په دې پوهیم. زما د لسو کارو کار دا یوه خبره راښوولې ده چې سوله د دوی په لاس کې ده.
په 2013 کال کې بل ستره پیښه د پاکستاني طالبانو د مشر حکیم الله مسعود وژنه وه چې په غالب ګمان د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو او پر ځای یې څو ورځې وروسته ملا فضل الله چې په ملا راډیو هم مشهور دی وټاکل شو، خو د پاکستاني طالبانو په لیکو کې د مشرتابه پر سر اختلافات دوام لري. ملا فضل الله د سوات درې د سخت دریزي مذهبي مشر صوفي محمد شاګرد او زوم دی. د پاکستان د پوځ متقاعد جنرال محمود شاه د ملا فضل الله په اړه ویل
دی په د مولانا صوفي محمد لور سره واده کړو، د هغه طالب علم او د مدرسه ده پنجپیر په هغه کې سبق ویلی دی. بیا هغه واده د پریښم دی د بابا سال او د دواړو ترمنځ اوس نم لګي د مولانا صوفي محمد او د هغه تحریک د واغېستو او هغې په مخ کې بوتو.
په 2013 کال کې د طالبانو بل خطرناک او مهم مشر نصر الدین حقانی چې د سراج الدین حقانی زوی او د دغه شبکې د ملا تیر بلل کېده، د نومبر په 10مه د نامعلومو وسلوالو لخوا په رڼا ورځ په اسلام آباد کې د آی اس آی دفتر ته نږدې ووژل شو. نوموړی له زیاتې مودې راهیسې په دې سیمه کې په یو امن کور کې اوسېده. جنرال محمود شاه په اسلام آباد کې د نصر الدین حقانی د استوګنې او وژل کېدو په اړه ویل
دوی په اسلام آباد کې د خو د پاکستان لپاره ډېره د شرم خبره ده. دا اوس په دې وخت کې دا یو بله مسله چې جوړه شوه، نو دا هم د پاکستان لپاره د بدنامۍ زما بشار یو سبب دی او په دې کې د پاکستان قصور هم شته.
په 2013 کال کې د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره کاندیدان اعلان شول او زیات شمېر د لیاقت، اهلیت او وړتیا پر ځای په سمتي، قومي، مذهبي او تنظیمي شعارونو او تعهداتو د سیالیو ډګر ته داخل شول. په 2013 کال کې په کابل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فوټبال لومړنۍ تاریخي سیالي وشوه او له نیکه مرغه چې د افغانستان ملي ټیم پاکستان ته ماتې ورکړه او په دې سربیره د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د زیاتو بریو په لړ کې د جنوبي آسیا اتل شو. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د فوټبال د ملي ټیم د بریاو په اړه ویل
جوانای افغانستان در مسابقات فوټبال آسیا جنوبي په مرتبه افغانستان سراسر کشور په جوانای عزیز کشور ما تبریک میگم.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هم په 2013 کال کې بي ساري لاسته راوړنې درلودې او د شل اوریزو لوبو له بریو وروسته د نړیوال جام سیالیو ته لار پیدا کړه. افغانانو په پوره شور او ځواک ملي وحدت او ویاړ وطن ته د ملي لوبغاړو د ستنېدو هرکلی وکړ. په ټولنیزو برخو کې 2013 کال د افغانانو لپاره چندانې ښه خبرونه نه درلودل. د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بېخي زیات و او د څو تنو مېرمنو د پزو او شونډو پرې کولو د افغانانو حیثیت او شهرت ته سخت زیان ورساوه او له نړیوالو سره یې داسې تصور پیدا کړ چې افغاني ټولنه لا هم د منځنۍ پیړیو په شرایطو کې ده. په تېر کال کې بله لانجمنه مسله د هویت په کارتونو یا برقي تذکرو کې د افغان د کلمې د لیکلو مسله وه چې په ولسي جرګې کې د درغلیو، تحریف او غلط راپور مسله رابرسیره کړه او سترې لانجې رامنځته کړې. یو شمېر سیاستوالو د افغان له کلمې سره مخالفت او حساسیت څرګند کړ او دا یې د ټول افغانستان پر ځای په یو خاص قوم پورې مربوط او مردود وباله. نورې وړې او سترې مسلې هم په 2010 کال کې رامنځته شوې چې د ټولو یادونه ممکن د پروګرام او ستاسو درنو دوستانو له حوصلې څخه بهر وي.
بله تشکر آقای الکوزی، به میهمانای عزیز خدا خوش آمدید میگوییم و سخن اول به پوهان صاحب ودی صافی مسپاریم. استاد محترم، اول خوش آمدین، بعد از او چیز علاوه میکنین به گفته های آقای الکوزی؟ اگرنه زیادتر به 2014 مسئله 2014 که صحبت کنیم بد نمیشه صاحب، بفرمایید.
بسیار تشکر. ما اول نظر صاحب به شما، به الکوزی صاحب، به تمام کارکنان رادیو آزادی و به میمانان بسنهایت محترمی که در میز امرای ما قرار داریم و تمام افغانای ما میرسانم.
تشکر.
نظر صاحب محترم، اگر سر 2014 گپ بزنیم هیچ امکان نداره که ریشه ازیره در 2013 یک دفعه نبینیم.
بله راست.
بعد از او باز بیتاریم سر 2014 هم یک صحبت داشته باشیم.
بله.
2013 متاسفانه سالی که گذشت، نظر به تمام سالهای قبلی تمامش گفته نمیتونیم. بعد از 2005-2006 که وضع رو به خرابی گذاشته در افغانستان، این بدترین سال بوده، به خاطر از اینکه نه قواهای سگانه دولت تانستن به خدمت مردم افغانستان برسن، نه عدالت تامین شده، نه اقتصاد بهبود یافته و نه روابط قوی اجرایی با قوی مقننه طوری که لازم بود، به خاطر منافع ملی طوری که لازم بود، به خاطر مردم افغانستان که خدمت برشان شوه بهتر نشد. و همچنان وظایفی که مطابق لایحه وظایفشان به اساس قانون اساسی بر اجنا سپرده شده، در او هم با صدور فرمان نمبر 54 آقای کرزی باز هم کدام نتیجه ملموس به دست نامده و مردم افغانستان از او متحسس نشدن. یعنی بیروکراسی، کاغذپرانی، فساد در امور، در همه سطوع که در جامعه بین المللی هم به اساس سروی ما در صدر کشورهای فاسد مقام گرفتیم. و در قسمت سیاست و سیاسی روابط ما با ایالات متحده امریکا در مورد پیمان امنیتی به این اندازه خراب شدن که لازم نبود. اگر اختلافات بود پشت پرده حل میکردن و این را کشیدن به سطح جهانی، به سطح رسانه‌ای که هم مردم موضوع مشوش است و هم مردم منطقه، شاید مردم منطقه یا بعضی کشورهاش دو دست هم داشته باشن که باز ملت افغانستان در درون پنهان نگه داشته میشه، اما به هر صورت با رکود کارها در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مواجه شده و حتی مردم در اینجا با انتخابات آینده به نظر شک می‌نگرند که آیا این برپا خواهد شد یا نخواهد شد. در قسمی که الکوزی صاحب محترم فرمودن و بسیار خوب یک به اصطلاح مغز کلمات یا موارد که در 2016 به وقوع پیوسته به او اشاره کردند، اما باز هم ما میتونیم به این اضافه بکنیم که در قسمت مذاکرات صداقت وجود نداشت و چیزی که از طرف مقامات ما هم در اینجا پیش برده می شد، در او باز هم عیناً مثل سقوط حکومت دکتر نجیب الله در سال 1992 که اونا آشتی می خواستن، اونا مصالحه ملی می خواستن، اما تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان. در اینجا هم اینا اگر مذاکره می خواهند، اگر مخالفین می خواهند که بیایند در حلقه داخل شوند و در پروسه داخل شوند، رهبری خود و موقف خود، قدرت آینده خود در او در اول در نظر دارن. امی حرف است که ما نتانستیم پیروز شویم و دشمنای افغانستان تانستن که مخالفین تفنگ بدست ما را از ما هنوز هم دورتر نگاه کنن تا که نگاه شدن. به هر صورت حرفای غیر از سپورت که جوانای رسیده ما در اون مقام اول گرفتن و به او پیام هم دادن که در این را ما وحدت ملی را تامین کردیم و ممکن سیاست مدارا اگر بیاموزن از سپورتمنایی که عقل سالم دارن که اینا هم وحدت ملی را تامین بکنن. اما در اخیر ما دیدیم که در انتخاب شدن و کاندید شدن و اینا بر ریاست جمهوری و پروسه که هنوز هم جریان داره این مسئله هم تامین شده نتانست.
تشکر
میگذاریم با
دوستای محترم. ډیر مننه مرسیل صاحب، تاسو ته هم بیا خراغلاس و یو ځل بیا تاسو مهربانی وکړئ نظرم واورو چې 2013 کال څنګه و په 2014 کې باید څه وشي. مهربانی وکړئ صاحب تاسو نظریات ته منتظر یو.
مننه تاسو ته نظر صاحب او د میز ګډونوالو ته د سلام په وړاندې کولو سره. څه چې تاسو په سریزه کې وویل او جناب پوهان صاحب وویل، زه فکر کوم چې همدغه ټول مسائل و زه به صرف یو دوه ټکي په هغه ور علاوه کړم چې په تیر 2013 کال کې هغه څه چې د خلکو سره د تشویش وړ موضوع وه، یو عمده مسله د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانستان نه او د افغانستان راتلونکی د 2014 نه وروسته به څه وي، او دوهمه عمده مسله ولسمشریزې ټاکنې وې چې په تیر کال کې د افغانانو سره په د تشویش او د بحث وړ مسائل وو. څه چې په د دوستانو په خبرو کې رانغله، متاسفانه بیا هم افغانستان د فاسدو حکومتونو په قطار کې راغی، او متاسفانه چې بیا هم د افغانستان دولت مدارانو چې هغه ټاکنې د حکومت په لوړو چوکیو کړ کې بیا هم هماغه اشخاص او افراد چې د کفایت فاقد اشخاص بیا توظیف کړ په لوړو مقاماتو کې، او د ولسی جرګې هم ورته متاسفانه چې رای ورکړه، دا د اندېښنې وړ وو. په امنیتي لحاظ باندې افغانستان نسبت 2012 کال ته بد امنه کال، ځکه وو چې زمونږ د امنیتي ځواکونو وژل او شهید کېدل نسبت تیر کال ته زیات وو. 2018 تنه په 2013 کال کې وژل شوي دي، حال دا چې په 2012 کال کې 1300 تنه امنیتي قواوې له منځه تللې وي، چې دا تزعید د اندېښنې وړ دی. په اقتصادي لحاظ باندې هغه څه چې د مالی وزارت و یا ملی عواید په 2013 کال کې نسبت 2012 ډیر زیات په لوړه کچه باندې دار ډیر راټیټ شول، او علت یې دا و چې د سرمایې ویستل په 2013 کال کې په شدت باندې په افغانستان کې پیل شو، تجارو علاقمندي د وارداتو سره کم شوله، او د 2014 کال وروسته دغه تشویشات د دوی سره وو. په سیمه کې د امنیتي توافقاتو مسله زمونږ ګاونډي هیوادونه اندېښمن کړل، علت و چې تر اوسه پورې دغه مسله لانجمنه پاتې شوې ده، او تر اوسه پورې موږ ونشو کولی چې متاسفانه هغه ته د حل لاره پیدا کړو، سره له دې چې د افغانستان د خلکو استازو 2500 کسانو دولت ته د مشوره ورکړه چې دا توافقات باید لاسلیک شي، لیکن تر اوسه پورې هغه په نظر کې نه دی نیول شوی. زه فکر کوم چې 2014 کال ته هم موږ دغه تشویشونه دغه لرو که امنیتي مسله وه. زمونږ تشویش اوس په 2014 کال کې دا دی چې امنیتی قواوی تجهیز ندی، تسلیح ندی، هوایی قوا نلرو، سقیله وسائل زمونږ امنیتی قواوی نلری، نیابتی جنگ وس هم دوام لري، د ګاونډیانو مداخلات وس هم شته، تهدیدات او ګواښونه شته، او هغه ستونزې چې د نړیوالې ټولنې سره خاصتا د ځینو هیوادونو سره د دولت لخوا رامنځته شوي دي لانجمنې پاتې دي. په خاص ډول باندې امنیتي توافقات د امریکې سره که دا توافقات لاسلیک نشي، هغه څه چې د اروپایي ټولنې سره افغانستان د صوفه په نوم باندې لاسلیک کوي هغه هم لاینحله پاتې ده. دې مسلې ته اروپایي ټولنه انتظار باسي چې امنیتي توافقات د امریکې سره لاسلیک شي، صوفه توافقات به هم لاسلیک کیږي، او که دا نشي هغه هم نه کیږي. کوم تعهدات چې په افغانستان سره په 2012 کې نړیوالې ټولنې کړي دي که موږ ژمن پاتې نه شو، تشویش دادی چې کیدی شي په 2014 کال کې نړیواله ټولنه په خپل تعهدات ونه دریږي او افغانستان د اقتصادي او سیاسي بحران سره مواجه
شي.
تشکر حاجی صاحب محمد داود کلکانی، شما هم خوش آمدین. صاحب چی گفتنی دارین در مورد از دو سال؟
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شنوندگان محترم و شما دوستای عزیز و حاضرینی که بالای میز قرار دارن. ما هم به نوبت خود نقاطی که از دوستای ما ممکن یاد نشده باشه میخوایم به او رو به یادهانی شما و شنوندگان برسانم. چیزی که در سال 2013 سپری شد در این شکل نیست، به تایید حرفای دوستای ما که تذکر دادن. ما یک سل پیشرفت های هم در بعض مسائل داشتیم که عبارت از گرفتن مسئولیت های امنیتی از قوات های خارجی به افغانستان، به مسئولین و قوای امنیتی افغانستان بود، مثلا تسلیم شدن زندان های بگرام به دولت افغانستان و و همچنین بعض مسائل دیگه که در مدت یک سال سپری شد. ولی در این شکی نیست که با گرفتن مسئولیت های امنیتی دولت افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان تلفات دو برابر داشتند در این مدت و حالت جنگی افغانستان دوگام جنگی تر شد و وضعیت خوبی در مسائل امنیتی ما نداشتیم. و همچنان رها شدن زندانی های از میدان هوایی بگرام و زندان بگرام که در واقعیت در مقابل همه زحمت کشی های مقامات امنیتی افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای خارجی، متاسفانه بعض زندانیان به شکل ازی که به شکل درست و بررسی و وارسی و قضیه هایشان مورد چیز بازپرس صورت بگیره و بررسی شوه رها شدن. و همچنان ما در یک سال قسمی که دوستا اشاره داشتن فرار سرمایه ها داشتیم از افغانستان به علت ازی که خود معاهده امنیتی که باید امضا میشد صورت نگرفت و همچنان رکود اقتصادی داشتیم و همچنان در خود عواید افغانستان کسر بودیجه داشتیم و کسر عواید داشتیم. در پهلویش تشویش هایی که به سال 2014 مردم افغانستان داره که دوست ما هم تذکر داد که ما انتخابات در پیش روی خود داریم و همچنان مسئولیت های مکمل تسلیمی، مسئولیت های مکمل امنیتی به نیروهای افغانستان است و همچنان عدم امضای معاهده امنیتی است که این چالش های است در فرارای سال 2014 ما قرار داره و این همش برمیگرده به مدیریت های سیاسی و رهبری درست سالم سیاسی که متاسفانه در مدت 10 سال و یا مدت 1 سالی که 2013 سپری شد بنابر عدم مدیریت سیاسی درست و سالم ما نتانستیم که موفقیت های در ساحه‌های ملی و بین ملی داشته باشیم و سیاست های خارجی ما همچنان دست برد همچی حوادث که گردید.
بله، ما شماره های تلفن یک بار اعلان میکنم ببینیم نظر شنونده های عزیز ما چی است. ما دو شماره داخلی داریم که در اختیارشان همیشه میگذاریم، 0700-822-755 و 0799-203-540. تکرار میکنم 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-12-45-01 در خدمت شماست. بله؟
بله، یک چور تلفون رو محترمم کردم. میره بانی شب ازاده پس سپاک دارم واجه زدیم. میره بانی.
بله، صحبت کنین.
سلام و احترامات هست محترم نلمانو تا من دکوم عبدالمان دقیقم در کابل در خرابلاغ و
سوال. و علیکم دقیقم. میره بانی. میره بانی.
ما سوال خود است که چیرا مثال در باز دوستان خبری و کرسیم ها که یعنی په دغه ټول حکومت هم مثال طالبان ته داسې ورښکاره کړي چې در تسلیموي خو افغانستان جوړېږي په همده کې هغو سلحانه منیولو چې هغو په خپل واک نه دي یعنې هېڅ وخت دا مسله نه کېږي که چېرې امریکا او پاکستان بریس وغواړي مثال یو کال دوه کاله په هغو باندې مثال دغه پیسې چې ورکوي دغه په قهر کښې ډېر زر امکانات لري جوړېږي. اوس ګوره دغه افغانستان دولت په دا دغو نه کلو کې یعنی کومکونه وکړه په هغه ځای کښې ونه کړه چې مثال افغانستان خودکفایۍ ته ورسوي. دا یې داسې مجبوریت مثال خبره اوس دغه ده څومره مخکې برق کومک وکړه چې له هند نه راشي دلته کار یې ونه کړه چې خپله بندونه سلسله په سلسله جوړ کړو خاطر دې چې پاکستان نه غواړي اردو یې نه جوړوي هغه هوایي ځواک نه ورکوي نه غواړي پاکستان نه غواړي نو کم طالبان چې دی نه مثال
پښتونه دقیق
دغه سوله اوس کښې ټول مشکلات
دا خو نظر استاد پښتنه خو نه لري پښتنه خو نشته پښتنه خو نه لري نظر دې څرګند شو تشکر مننه او کور دې ودان نظرم ساسې
وړ یک تلفون دیگه را میگیریم. بله شنونده عزیز مهربانی سیب.
بله سیب.
الو.
بله مهرباني وکړئ تاسو د ټلیفون په لیکاسته.
السلام علیکم. السلام علیکم.
جوړ یو وروره، مهرباني، سلامت شئ، راځه.
وروره زه ولایت کاپیتان مې تاسو سره اړیکه نیولې ده. دغه تاسو سره د مېلمانو ناستې دی وایي چې موږ په 2012 کې دغسې دغنه شهیدان موږ ورکړي دي، او په 2012 کې موږ دغنه شهیدان ورکړي دي. هغه وخت 2012 کې چې وو خو خارجي قوتونه درسره وو، او د هغو په مرسته باندې تاسو کار کوو. اوس تاسو ډېر غټه لاسته راوړنه شوې ده چې 2012 کې و دې دغه تاسو ته یو وسو یا شپږ سو چې دا د مولوجیک سو ده. نو تاسو به ستاسو افغانستان ساتلې ده کنه؟ نو څو به تاسو سره سبا پر دې بوډاګانی او څو به تاسو به ساتي؟ خو اوس ته پلار شي ساده کما شوم شي ساده، یعنی پلار نه معنا ده چې معنا ورته چې ته د کور وکیل شي ساده، او کده زوی لا ستو وګورې ساده. نو ته اوس د کور وکیل شي، نو ته که 2008 شهیدان ورته فرق نه کوي، که 3000 ورته فرق نه کوي، ځکه چې تا ډېر لاس راوړنه راوړي ده. ریجان د ګیرو ولایتونه استری دي، دا مسلیت تاسو سره لیدا، دا مسلیت تاسو په غاړه درچولې ده. نو ته باید افتخار وکې، او 2014 کال کې موږ دا د لاس راوړنه ده خارجان پیپا کوزي، او دا سلطنت او دا حکومت غونډ افغانستان ملت ته اوس فارسي یو، او دوم چې ما خپل دا نظر ده چې تا نه هغه ورکړلې، ته دا خپل تیارې چې وکېلې، دا خپل فوج چې وکېلې، دا یو. او داسې مفکوره تاسو سره نشته چې دا تاسو دونه وای چې ته ما کاډی راکا، هیڅ څه په سلطنت باندې ته دا خپل شرایط
حکومت خبر نظر شکر دے ودن سلامت نور ٹیلیفون نہ ٹیلیفون دے مہربانی صاحب
آقای نظر، آقای علیکوزای، برای شما میمانای محترم تان عرض سلام دارم.
سلام.
من از لندن صحبت میکنم.
شما
بله
نوم خپل و
نوم نوم هاشم سرشک هستم.
مهربانی
هاشم جان بفرمایید.
زنده باشید. ما اجازه داشته باشم دو تا سوال دارم. سوال آخرم به ارتباط اظهارات جدید سفیر پاکستان در آمریکاست که ما خبری که شنیدم از طریق رادیوی شما نشر شد که قبلا موین وزارت خارجه پاکستان بودند، آقای جیلانی فکر کنم تخلصشان بود، اونا به ارتباط برآمدن عساکر ایالات متحده از افغانستان اظهارات را داشتن که علاقمندیشان نشان میداد، که به باره دیگه علاقمندی دولتشان نشان میداد که عسکر آمریکا در افغانستان موجودیتش مفید فکر میکنن بر منطقه. نظر پوانسه را در این مورد میخوایم. و یک سوال دیگه داشتم که در قسمتی که جامعه جهانی عسکرای ایالات متحده از افغانستان برای حالا خب قسمی که ما شما در جریان هستیم که محبوبیت دولت باراک اوباما در خود ایالات متحده آمریکا بسیار پایین آمده، به نظر به این که موجودیت عسکر ایالات متحده آمریکا در افغانستان هم جنگ پرمصرف بوده و در ایالات متحده آمریکا طرفدار نداشته، تقریبا 70% بوده. چی فکر میکنید کمی قدر که دولت افغانستان در ناکامی خود دولت روسیه ناکام شد، عسکرش برآمد رفت، روسیه هم شرمسار شد، آیا همی عساکر امریکا که بیرون شود دولت امریکا پیش ملت امریکا چقدر بدنام خواهد شد؟
تشکر، سلامت
باشید.
آیا بل تلفنم لرو مهربان سیم؟ یک
تلفن دیگران بگیریم. بله شنوند عزیز،
دوستانو در موضوع پر ارتباط 2013 کال که چه وشی ویدیو و کم مهم مسائل و 2014 که بد چه وشی پر ارتباط خبری که گی محترم ملمانت سریو که تشریف لری مهربانی شب ازاده پسپو بیدر مواجه دادی مهربانی. بله شب تاسو تلفون پلی کاسته خبری او کیسی؟
خو خیر قطع شد بخیلم. خیلیم یک چند دقیقه تلفونا رو بس کنیم بریم به استودیو کابل. بله پوهان سیب سوال ها رو شنیدین.
بله تشکر. سوال کننده اول ما آقای عبدالمنان دقیق بود که بخیل اونا توضیحات دادن خودشان و راجع به پروبلم ها اشاره کردن در مورد اقتصاد که وجود داره، که او را ما در مقدمه هم تذکر دادیم که اقتصاد بهبود نیافته و مشکلات هنوز هم زیاد شده. و برادر ما از کاپیسا بسیار باعث وطن دوستانیشان همونطور با احساسات عالیشان با شهامت افغانی که دارن اینا گفتن خیر است اگر جوانان افغان قربانی بیشتر داده در سال 2013 بعد از انتقال نظامی در بسیاری از ولایات افغانستان، اما در بدل یک چیزی به دست آورده که او حاکمیت توسعه یافته و افغانستان خودش اساکرش و اگر به عملیات میپردازند و اگر امنیت نگاه میکنند مسئولیت از خودشان است. واضح است که در اینجا اینا قربانی بیشتر هم مرتکب شدند که در آینده اینا بهتر خواهد شد. و باز اگر اشاره کردن که اگر ما افغانستان پایگاه نظامی با امریکا میتن مطابق قانون خود است که الکوزای سایبری صحیح گفتن که در مورد غور حکومت است و هنوز آقای کرزی چنه زده رئیس در این مورد امرایشان هنوز امضا هم نشده. و برادر ما از لندن که سوال مشخص را با ما راجع ساختن و او ای بود که موجودیت عسکر امریکایی در آینده در افغانستان ای با مفید است در منطقه یا نه. ما میگیم که اگر امنیت تامین شده بتانه، اگر مذاکرات پیروز شوه، اگر وطندارای ما، هموطنای ما، اونایی که تفنگ به دست هستند اما از اثر مخالفت خود می جنگند، اونا بیاین در پروسه آبادی مملکت شامل شوند، یک عسکر خارجی هم نه تنها از امریکا، از هیچ کشور دیگه هم ضرور نیست که در افغانستان باشند، بر از اینکه افغانستان در 14 دهه موجودیت عسکر مختلف کشورهای مختلف دنیا را دیدنشان مزهش چشیدن و اینا هم رایشان به هیچ گونه توافق نبودن و هیچ نوع روی خوش از اینا در آینده هم در زندگی خود نخواد داشتن. اما اگر مسائل حل نشه و پاکستان هم لانه های تروریستی را در کشور خود بسته نکنه و امور روزمره حیات هم در پاکستان هم در افغانستان به می منوال جریان داشته باشه که حداقل از انفجارات مختلف، از انتحاری های مختلف، از واقعات مختلف تنها در افغانستان روز 100 انسان ما در تمام مملکت که حساب کنیم چی از او طرف چی از این طرف به قتل میرسن، به این لحاظ باید یک قوه بین المللی موجود باشه که با تروریسم بین المللی دست و پنجه نرم کنه و افغانستان هم از او عاجز است و پاکستان هم نمیتونه به تنهایی خود با او مقابله بکنه. گرچه تا آخر آقای پرویز مشرف از صداقت در این مورد چندان نه تنها کار نگرفتن بلکه سیاست درویه داشتن، حال کار پاکستان هم با ما مشکل ساختن هم با خود مشکل ساختن. به می لحاظ پاکستان تایید میکنه موجودیت ایالات متحده امریکا را قواشه که امراشان کمک بکنن. ما میگیم که اگر راستی امی هم امی خواستشان هم صداقتمندانه باشه پس مهربانی کنن در سل افغانستان بکشن و با امریکا کمک کنن که لانه ها و ریشه های تروریسم در خاک پاکستان از بین ببرن.
نظر صاحب دمی گپ نظر صاحب دمی جواب امی هاشم جان از لندن که گفت یک قسمتش در مورد امی طرفداری جنگ در افغانستان که محبوبیت خود در خود امریکا از دست داده است میخواستم از پیش پوهان صاحب امی نقطه مان جواب برش بگویم و همچنان در مورد اظهارات سفیر پاکستان که در ایالات متحده امریکا گفته است یک نظر داشته باشم با پاسخشان. در این قسمت سفیر پاکستان متاسفانه پاکستانی ها در طول مدتی که با افغانستان این دیپلماسی دارن و همسایه‌داری دارن متاسفانه سکه دروی بازی کردن و در واقعیت طرفدار قوت‌های ناتو در افغانستان نیستن به خاطر اینکه قوت‌های ناتو در افغانستان پیوسته کمکی است که برای افغان‌ها از لحاظ اقتصادی و نظامی است. بنان پاکستانی‌ها همیشه در صدد از این بودند که افغانستان از لحاظ اقتصادی، نظامی و اجتماعی ضعیف نگه بکنن. اونها به خاطر از یک کردیت بگیرن از آمریکایی‌ها این اظهارات میکنن و به خاطر از اینکه یک سلسله دستاوردهای داشته باشند. و همچنان در مورد نظرسنجی که در ایالات متحده آمریکا صورت گرفت و فعلا جنگ افغانستان در امریکا طرفدارای خود از دست داده است. در این مورد ما جوابم این است که متاسفانه آمریکایی ها و قوت های ناتو در افغانستان با استراتژی واحد برخورد نکردند، یعنی یک استراتژی واحد نداشتند که تا افکار عمومی خود را قانع نگه کنند. متاسفانه شما دیدین که انگلیس ها در یک ولسوالی با طالبان مصالحه کردند، آلمان ها از قندوز خارج نشدند و همچنان آمریکایی ها به جنگ رفتند. این خلاصه عدم استراتژی واحد ناتو و قوت‌های خارجی در افغانستان باعث از این شده است که افکار عامه کشورهایشان چیز شوه، مخشوش شوه و جنگ افغانستان نتایج خوبی نداشته باشه.
کلکانی صاحب، یک چیز دیگر فراموش نکنیم که اول خو اوباما این مشکلات از بوش به میراث گرفت و جنجالا از جمهوریت ها بر از ماندن. دومم ای اوباماشون کوشش میکنن که یک کمک در مسائل بین المللی زیاد مداخله نکنه، آمریکا یک از ارج عقب نشینی میکنه. دیگه خودتان بله هم تایید کردین، دیگران هم تایید کردن که در اونجا افکار عمومی آمده مسائل سیاسی تاثیر میکنه. مشکل اساسی ما افغان ها همی است که در افغانستان افکار عمومی آمده را هیچ کس در نظر نمیگیره. 40 سال است که یک 4-5 تا لیدر هم هر چی او آرزو میکنه، ما به خاطر از مو شهید میتیم، به خاطر از مو زندگی میکنیم، به خاطر از مو زندگی نمیکنیم. این مشکل عمده است. آقای پوهان صاحب، در این مورد چی فکر میکنین؟
اما تو راست حرفی است که کسایی که در رأس قدرت در ایالات متحده آمریکا و یا تیپ کشورهای لیبرال غربی اونا هستن، اونا چون با رأی مستقیم شاید طور انتخاب شدن که کمتر تخلف و تقلب در اوجه با وقوع خود پیوست، نظر به ای که در انتخابات ما در افغانستان پیوسته یا می پیونده، یعنی به این معنا که مردم اونا فیصدی سوادشان بسیار بالا است و کسی که در خدمت از اونا هم قرار دارن اگر خدمتشان محسوس نباشه دفعه دیگه اونا رای نمیبرن و اگر در سیاست خارجی خودم ناکام باشن افکار همه برزدشان میشه و ای در آینده در انتخاب شدن دوبارهشان باز تأثیر خود داشت.
بله.
اما در افغانستان چون ملت اکثرا بسواد نگه داشته شده و اینا در غم روزی پیدا خود از بام تا شام هستند، اینا قطعا در فکر سیاست اکثریت نیستند که چی بگن، مگر اینقدر جنگ های اینا را هوشیار ساخته که میگن که کسایی که در مقامات هستند به نفع خود هستند نه به نفع ملت و بر ما خدمت نکرد.
تشکر موین صاحب، تاسی روست خبری او که یو چور تلفون نبو اخلو. مهربانی صاحب، زاده سبو که در مواجه زدی. مهربانی.
بله بفرمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
احمد وایس هستم از کابل، شما را زحمت دارم.
بله سیف، خوش آمدید سیف به برنامه ما عزیزم.
تشکر، زنده باشید. سلام بر شما و بر مهمانای شما. من میخواستم پرسان کنم که دموکراسی یعنی چی؟ به معنای چی است؟ با خاطر از اینکه تو 12 سال ما فکر نفهمیدیم که دموکراسی است و کسایی که قاتلی که مردم از کلشان به چوکیستن، صاحب قدرت هستن، مردم انت بدبخت و در بدر هستن.
تشکر صاحب، ابرو سے تعریف کو
تشکر یو بل ٹیلیفون کرسی
بله مهربانی صاحب، تاسو د ټلیفون په لیکه سید آزادې په سپوکې در موجه دي خبرونه ده. مهربانی وکړئ صاحب، په پښتنه لاره یا توضیحات ورکړئ. مهربانی صاحب، راسیل صاحب د استلند جواب ورکړي د دیموکراسي د کې ګډوډي، مطلب د سیو شو ګډوډي شنم کله کله دیموکراسي ته نه
یا سو ټکراسي
انارشي.
او مهربانی صاحب،
متاسفانه چې هغه څه چې نن په منګ په افغانستان کې د دیموکراسي په نوم باندې لرو، دغه څه چې منګ په خپل په تعریف نه پويګو، دیموکراسي هم نشته په افغانستان کې. زه پويګم چې احمد زئی صاحب په انا باندې پویږي، لیکن د شکایت د افغانستان د اوسنۍ وزن ده او کزنی نه پویږي. زه فکر کوم چې دغه دیمو خلکو ته وي، د یونانی کلمه ډېر قدیمه او کراسي رژیم یا سیستم ته وي چې د خلکو سیستم، د خلکو حکومت په هغه باندې په لغوي لحاظ باندې. اما متاسفانه په افغانستان کې د دیموکراسي د کلمې نه او د دیموکراسي د مفهوم نه ډېر غلط استفاده شوې دي. نن چې تاسو په افغانستان کې په حکومت کې هستی یا د باندې هستی، که څوک چاته بد رد وي، کنځلې کوي، نات کوي، نو بیا چې پښتنه تیکي وي دیموکراسي ده، یعنی دیموکراسي په درد ویل کنځلې کول احانات کول.
آیا ورته کوم دې سره ارتباط لري؟ وي یو څوک کور کې ټک ټک شوی ملما راغله، ده ملما چې راغله کنه ولې ده، نو د خپل کړي ته ویل دي چې شروع پخه کا، هغه شروع یې خده په دې کې، نو حال حال بچ بل دروازه ټک ټک شوی، ده ویل څوک دی ویل بل ملما راغله، هغه ویل د خځې ته ویل یو پیاله وب پکې ول اضافه کا. نو هغه پکې اضافه کړلې چې څو دقیقې تیر شوې بل مل مراغله ده، اخر بیا ورغله د خزې ته ویل چې لږ اوبه پکې نورم واچوه، خو بل اخر همداسې څلورم پنځم مل مچ راغله ده د خزې پکې زمې اوبه اچولې چې واته ډوډۍ راوړې ده شوروانو په اصطلاح، نو د میلمه پیغه کړې ورور ویل دا څه شی دی، ویل شی پخ کړې، ویل ورور ولا دا درېم میلمه پورې زم پوهېدلم چې شروع ده خو اوس نه پوهېږم چې څه شی دی، کله کله دا ډیموکراسي دغه ګډه وډه شوله.
خو خیر بشک تلیفونونه را بگیریم.
السلام علیکم نظر صاحب، امیر خان خبر کوم سویزرلند سلام یم تاسو ټول ته د نوی کال مبارکیم درته،
تشکر امیر خان،
ټول افغانانو د خوشاله کال راولې. زما پښتنه د محترم صافی صاحب نه دا چې سر محترم صافی صاحب کا پکر وکړو امریکایان خو په یو تور بند دغه امضا ته چې سترګې نیولې دي، داسې موږ دوی تاړي چې کچېرې موږ مرستې تاسو سره ونه کړو نو یل وګ مړی پوځیان او پولیسو تنخوا هم نشته. دریم دوم چې دا کچېرې د کابل امنیت موږ نه وو نو دغه مشران به ټول بیا تښتي، طالبان به سرځي. او دریم چې ورته وګورو دوی وایي چې پاکستان ایران چې دي داسې دي لکه لیوان چې موږ درنه ولاړ شو دغه هم تاسې خوري. نو دغ شي ته تاسو څه فکر لرئ آینده دپاره محترم وزیر صاحب؟ چې روسان هم دې ملک ته راغلي وو، په یغ وخت کښې موږ دومره تجربه نه وه، دومره عمر هم نه وو چې سم به نه په زړه کېږي. دا د روسان هم داسې یو ادب وو چې دوی راغلي وو د افغانستان د حکمرانانو سره یې داسې یو څه ادب ترسېدلي وو، په شرطو راغلي وو لکه امریکایان راغلي دي. آیا موږ افغانان به کله دا د خپل واک اختیار کېږو؟ د خپلو خلکو زړونه به موږ کله ګټو؟ دا د موږ مشران به کله د واک اختیار کېږي؟ په دې باره کښې
تشکر، تشکر امیر خان صاحب. او یو بل ټلیفون هم لرو، مهرباني صاحب.
تشکر.
د ازادۍ په څپو کښې د رمواج ازادي خپرونه نه ده. محترم میلمانه دي د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ښاغلی پوهان وزیر صافی، د حق او عدالت د حزب د رهبرۍ هیئت غړی ښاغلی محترم معین مرستیال، او د ولسي جرګې غړی ښاغلی حاجي محمد داود کلکانی. مهرباني صاحب، یو ټلیفون لرو. بلې، مهرباني.
مهرباني، ډېره مننه. غلام رسول خبره کوم، له هلمند ده.
مهرباني غلام رسول خان.
دا د لوب په حال خو موږ ډېر څه نظرونه ورکړو. مهرباني ډېرې کامیابیان یې په جرلتن کښې راوړلې، په تورلتن کښې به انشاءالله داسې کامیابیان یې راوړي. خو دغه معلومات چې دا اوس لوبه روانه ده، دې حال په لنډیز کښې باید موږ سره راکول شي.
ښه، نو انشاءالله رادیو ازادي ته غوږ شه، خبرونه را روان دي، هغه به حتما د لوبې په ارتباط تاسو ته سپورتي خبر وړاندې کړي، حتما یې لري. دغه زموږ همکاران پرې کار کوي انشاءالله، او منتظر اوسه، رادیو سره پاتې شه، پروګرام به هم واورې، بیا به د سپورتي خبر هم واورو.
بله،
مهرباني صاحب، یو بل ټلیفون لرو د ازادۍ په څپو کښې د رمواج ازادي. مهرباني. مهرباني.
سلامونه احترامات تاسو ته زری او درنو میلمنو وړاندې کوم، خو تر دې وکړئ چې روغ
یاستئ. سلامت اوسئ ورور جانم. مهرباني کور دې ودان. مهرباني.
درمن الکوزی صاحب عبدالقادر هوتکم د زبر ولایت څخه، د قدرمن دوست او محترم پوهان صاحب وزیر صافی صاحب څخه یو پوښتنه ولرم. کوم چې د خلکو سره اندېښنې دي چې په 2014 کال کښې به کورني شکل رامنځته شي، شمال به یوې خوا ته شي، مثلا جنوب به بلې خوا ته شي، ځینې خلک دي اندېښنې ورسره شته چې مثلا د افغانستان اوسنی نظام به له منځه څخه ولاړ شي تر انتخاباتو مخکې، کورني شکل به رامنځته شي، هر یو به ځان ته یو ډله چپله پیدا کړي. آیا اوس پوهان صاحب ستاسې په نظر یو داسې حالت را تل منځ ته راځي ستاسې په نظر، او ورپسې د 2014 کال سره چې دا د امریکا اعتلا کوي چې موږ د افغانستان څخه وځو که ستراتژیک تړون نه شي لاسته کړي، مخکې خو دا ویې کولی که چېرې ستراتژیک تړون نه کوي دا تر 2014 خوا ته موږ پهوایي وکړه، نو ستاسې په نظر آیا افغانستان به د اقتصادي بحران سره مخامخ شي؟ آیا په افغانستان کښې به هغه ستونزې رامنځته شي چې کهالۍ به رامنځته شي، مثلا به رامنځته څخه راشي؟ آیا دا ټولې ستونزې ته په کتو سره یعنې بغیر د امریکایانو څخه په افغانستان
باندې تېر شو، خو البته کارونه ممکن د دې له داسې افغانان په خپلو منځو کښې سره ووژني او سره مړ کړي. نو 2014 کال کښې موږ امید لرو خدای دې وکړي چې دا یو د صلحې او د وطن کښې د ارامۍ کال رامنځته شي، او موږ په سترګو باندې شهیدان څه ووینو. البته کرزي صاحب وو امریکایانو ته مطلب دا ویلي دي چې موږ به تاسو ته تر هغوی پورې قرار دار لاسلیک نه کړو تر څو چې موږ که امنیت وو تل حرام ولي،
نو لمحترم میلمانه د خنډ پښتنه ده چې دا رسول هم ممکن ده رابط یو کډونه سره او د انتخاباتو ته حاصل دیونه صدر ویل چې له کوزي صاحب چې انتخاباتو د مستقل کمیسیون مصر وسط نورستان یې صاحب موږ ده بل ولایت تر هغه دې رسنۍ ته دا خبر ورکړي چې بل کډان او امن ده دا مستقل کړو د موږ ولایتوالۍ کې امن نشته په ولایت کې نشته ایواجد ولسوالی مراکز د خلکو په لاس کې دي په مرکزونو کې خود صندوقان سول کیږي مدار واکرا کو اقنا په تبدیل کول ممکن نه
دي
صندوقان لاسي
په هان سبا سلن جوابونه ورکي څو دقیقې پاتې دي بیا مرستيال سبا او کلاکانه سم خبرو کې مېرباني
bale
په دوړو سترګو ګرځي وخت رښتیا هم کم دي خو سوالونه ډیر دي خصوصا هغه چا چې موږ تر راځي کړی په غواز
مېرباني
عبد القادر او تکرر د زابل څخه ویل چې مری سره اندېښنه شته دي چې سولې برایشي په آینده کې کنه افغانستان به بوران سره مواجه شي کنه د اقتصادي د 2000 کالم 14 کال نوروز ته چې خارجي عسكر ووزی زه دا وایم چې یو وخت افغانستان هیڅ نه و بوران نه درلود خارجي عسكر چیرته او خارجي عسكر هم نه درلود نو دا خپل د افغانانو پورې مربوط ده څه د رژیم پورې څه د افغانستان د خلکو پورې که دوی خپل ملي وحدت ټینګ کړي که دوی خپل د ملي اردو چې جوړ شي او ورپسې ودرېږي او د دوی اولادونه زامون دي او هغه هم دوی دفاع ته ودرېږي او که په منطقي صورت سره خارجي سیاست د افغانستان د افغانستان د ملي مصالحو او ملي ګټو د ساتلو د اصول سره سم عیار شي او دنیا سره هم هغه سړي کې ولرو چې مونږ ته نفع وړي شو که دوی هم د افغانستان د موجودیت نه نفع وړي نو بیا هیڅ نه و بوران سره نه مواجه کیږو که هغه مصالحو مخالفو افغانانو سره خپل مونږ جولجالي ته نه یو رسیدلی او خارجي قوه هم مونږ تر اوسه پورې په دې کفایت نه درلود چې ځان څنګه په باندې سنبال کو لکه محترم باجوړی صاحب چې مرستیال صاحب چې وفرمایل چې مونږ هوایي قوه نه لرو مونږ سم تجهیز نه یو مونږ څنګه چې لازم نه دا امنیت خپل قوه زمونږ نشي ساتلی ځکه تلفات هم زیات ورکوو او عوام خلک هم اقتصادي مشکلاتو سره مواجه دي خپل ډوډۍ پیدا کولو پسې ګرځي مونږ د ځمکې لاندې ذخایر یو هم را برسېره نشول هیڅ نوی اقتصادي عایدات مونږ خپل د خود کفایي دپاره نه لرو څه خاصه چې هغه باندې نور شیان ترلاسه کړو نو دا شیان که نه شوي او مونږ به د مللي دوستي هم پرېږدو بیا خامخا انواع د بورانونو به افغانستان ولسو سره لاس وګریو
تشکر مرستیال صاحب تاسو هم بیا ورپسې کلکنه صاحب
مهرباني الکوزی صاحب موږ په تیرو درې کلونو کې یا د درې کلونو را په دې خوا د نړیوالې ټولنې سره مهم کانفرنسونه درلودل د کابل کانفرنس د لندن کانفرنس د ټوکیو کانفرنس د افغانستان سره د اقتصادي انکشاف په ارتباط باندې نړیوالې ټولنې د افغانستان نه حکومت ولی غوښتلې و په دغه کانفرنسونو کې په دغه ناستو کې د مخدره توکو محوه او ورکولې غوښتلې وو د فساد ورکولې غوښتلې وو او ښه انتخابات دا څلور عمده مسائل د نورو غوښتنو تر څنګ وو چې متاسفانه هغه درې تر اوسه ونه شو یوازي ولسمشریزې ټاکنې پاتې دي چې امید ده دا یو څه په ښه ډول باندې ترسره شي دغه تر څنګ د ناتو سره په بروکسل کیوټیو کې چې کومې ناستې شوې په جاپان کې په هغو کې هم هغه تعهدات چې نړیوالې ټولنې په نظامی برخه کې د افغانستان سره کړي دي په کال کې 4.1 میلیارد ډالر از موږ د امنیتي قواو مصارفات تخمین شوی دي او دغه نړیوال ټولنې په غاړه اخستې ده چې دا د 2014 نه اخوه به افغانستان ته ورکړي دغه تر څنګ د 9.8 میلیارد ډالر په انکشافي برخه کې بنړیوال ټولنې موږ تراکې موږ درې تعهدات مات کړل د لندن او ټوکیو د کابل په کانفرنس کې چې خو حکومت رانغه فساد ورک نشو بې کفایتي ورک نشو قانون تطبیق نشو مخدره توکي ورک نشول کچیر خې انتخابات ارا نوستلو نو دوه تکسب د پختنې په جواب کې زه وایم چې نړیواله ټولنه بیا ساده نه د خپل پیسې په افغانستان کې بې ځایه مصرف کی هغه تعهدات چې په نظامی لحاظ او انکشافي لحاظ افغانستان سره شوی دوی خپل تعهدات بیا نه ودریږي ځکه چې تعهدات دو اړخیز دي. دوی چې په خپل تعهدات و نه درېدل افغانستان هرومرو د امنیتی بحران سره مخامخ کیږي. عسكر باید معاش ولري، عسكر باید ډوډۍ ولري، عسكر باید وسایل ولري، عسكر باید کالی ولري چې دا ورته نه دوی ته هغه چې وګی نس باندې هغه نه جنګي. هغه خبرې ډېر بی ځای دي چې مرمۍ به مونږ خورو او جنګي ګو باغه چا چې دا ویلي دي بی ځای خبره ده. عسكر ته باید ډوډۍ مونږ ور
کلکانې سپتا سیمه ودا خو خلک مېرمن شي.
ما به جواب یک سوال مکمل موندم، ما به جواب توخی صاحب در مورد آمدن صلح در افغانستان، کایا صلح در افغانستان می یانه، ما می خواهیم بگویم که جنگ در افغانستان مؤلفه های خود داشته است که عبارت از مداخله خارجی ها بوده است، فساد داری، حکومت داری خوب نبوده است، مکافات و مجازات و امثال از این باعث از این شده که جنگ در افغانستان تداوم پیدا کنه. اما چه وقت ما به صلح می رسیم؟ وقتی ما به صلح می رسیم که متاسفانه کشورهای همسایه ما و حلقات استخباراتیشان دست مداخله از افغانستان کوتاه بکنه، دولت افغانستان با یک مبارزه شدید در مقابل فساد داری و در قسمت با آوردن یک حکومت داری خوب و و یک سیستم مکافات و مجازات در دستگاه دولتی، این کل عواملی است که ما میتونیم به صلح برسیم. ولی شرط اصلی در صلح آوردن صلح در افغانستان این خواهد بود که کشورهای همسایه ما متاسفانه چشم مغرضانه که به افغانستان دوختن، اینا باید از او چشم بردار شوند و مداخله خود در افغانستان کوتاه بسازند و با یک پروسه ملی و با یک مسائل که در افغانستان جریان دارد اونا هم کمک و همکاری بکنن تا صلح در افغانستان
بیاد.
تا وقتی کشورهای همسایه ما دست مداخله را کوتاه نکنن متاسفانه در افغانستان صلح آمدن مشکل خواهد بود.
تشکر حاجی صاحب کلکانه لتاسن یو دنیا مننه که چون تاسې د خبرونه په دومره برخه کې ناست سید چې حاضر شولې په خبرونه کې لمون سره وای لتاسن یو دنیا مننه. دوستانو د خبرونه په دومره برخه کې هم دغه بحث دوام ورکو. البته د خبرونو نو ورسته محترم پوهان صاحب ودی صافه، محترم موین صاحب مرستیال او ورپسې به بیا محترم رمضان جمعزاده چې د ولسی جرګې غړی دا بله موږ سره د خپرونه په دومره برخه کې په همدغه ارتباط چې د 2013 کال څنګه و 2014 کې به څوک کیږي په دې ارتباط خبرې کیږي.